آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی په څلور ورځنۍ جګړې کې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر د امریکا سره خبرې منع کړلې او نن د پاکستان د نوي پارلمان د غونډې لومړۍ ورځ وه.
د خبرونه اوریدو ته مو ځان او شب آشنا هرکلی وایم. نن د دوشنبه ورځ د اسد میاشتې 22مه د 2013 کال د اګست میاشتې له 14 سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون وایي چې معترض کاندیدان باید قانون ته احترام ولري.
د قانون څخه سرغړونه د هیچا لپاره هم قانون جواز نه ورکوي.
د نورستان ولایت خلک د مکتبونو د کمی د ستونزې سره مخ دي.
ناغوبم په خو بده باندې پښ موږ لبم لګل رڼای راشي ځکه چې موږ د ډیر وخت نه په جهالت کې پراته یو.
د غزنی ولایت د روانه جګړې په اړه راپور او مرکه حمله رو چې اوریدلې مهیروي. د رپورټونو وروسته اوري او سرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي د غزنی په څلور ورځنۍ جګړې کې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ښاغلي بهرامي همدارنګه وویل چې په دې جنگ کې دیرش ملکی کسان هم وژل شوي دي. لا معلومه نه ده چې دا ملکیان د طالبانو که د افغان ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. ښاغلي بهرامي زیاته کړه چې د غزنی په جګړې کې 104 نوي طالبان هم وژل شوي دي او 104 ټپیان دي. د دفاع وزیر وویل چې د غزنی ولایت یې زر تازه دمی عسکر لیږلي دي او د تنظیم چاري هم د ملي اردو لوی درستیستا ورکړ شوی دي.
په خاطر سوق اداري سالمه جنگ و مدیریت جنگ در غزنی لوی درستیز پای مسلح با تیم های هدفگیری
په غزنی کې د جګړې د شی رهبری او غوره مدیریت لپاره د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ زر تنه تازه دم سرتیری چې استخباراتي نشوښتونکي او اپراسیونی ټیمونه پکې شامل دي په غزنی شهر کې ځای پر ځای سوي چې د قاطع ماموریت هوایی ملاتړ حمله ځان سره لدی او دمګړې د شهر په څلورو خواو کې نظامی عملیات پیل سوي چې د شهر لومړی حوزه په بشپړه توګه د دولت مخالفینو له حضور څخه پاکه کړې ده.
په همدې حال کې د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزنی کې د جګړې د ودرېدو پر وخت د ولایت روغتون ته بیړنۍ روغتیایي مرستې او تیل رسولې دي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اورئ. د ولسي جرګې د غړي مولوي ترخیل محمدي لسګونو پلویانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه درولې ده او دغه کمیسیون دروازې تړلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اعتراض کوونکو نن د کمیسیون کارکوونکو ته اجازه ورنکړله چې خپلو دفترونو ته دننه شي. د دې کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي اعتراض کوونکي د مظاهرو حق لري خو د امنیتي ادارو نه یې وغوښتل چې د کمیسیون امنیت دې ټینګ کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او ناروې د ماموریتونو مشرانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې افغانستان ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر اتک خبر شوی دی او هر څه څاري. په اعلامیې کې د دغو مشرانو له خولې لیکل شوي دي چې د جنرال دوستم پر ضد قضیې کې دي د افغانستان د نافذه قوانینو بشپړ درناوی وشي. اروپایي ټولنه وایي هیڅوک باید د قانون څخه پورته نه وي او د جنرال دوستم دوسیه باید قانوني پړاوونه بشپړ کړي. یو افغان مهاجر چې د 2013 کال په جولای کې په غیر قانوني توګه د جرمنی نه شړل شوی و بیرته د افغانستان نه جرمنی ته تللی. د جرمنی فدرالي پولیسو ویلي دي چې دغه افغان ځوان پرون بیرته د برلین ښار ته ورسېده. شل کلن نجیب الله د 19 افغانانو مهاجرو له ډلې څخه و چې د جولای په میاشت کې په یوې کرایه شوې الوتکه کې د جرمنی د مونشن ښار نه اخراج او کابل ته واستول شو. د دغه افغان پناه غوښتنه د 2018 کال په اپریل کې رد شوی وه خو هغه د جرمني د استناف محکمې تصمیم ته انتظار وه. د استناف د محکمې له لورې د هغه په حقله د وروستي تصمیم د مخه د نجیب الله په غیر قانوني توګه کابل ته انتقال کړ شوی و چې پرون بیرته جرمنی ته لاړه. دا هم نړیوال خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي د امریکا سره د جګړې هیڅ نیت نه لري، خو د واشنگتن سره په مذاکراتو بندیز لګوي. خامنئی ویلي دی چې امریکا په ایران د تازه اقتصادي بندیزونو د لګولو نه وروسته یوازې د جګړې او خبرو لارې پرېښي دي. خامنئی وایي جګړه نه کیږي او موږ خبرې هم نه کوو. د ایران سرکاري تلویزیون د ستر مذهبي مشر د قوله ویلي دی چې د امریکا سره خبرې د ایران په زیان دي او زه یې منې کوم. په ایران د امریکا تازه اقتصادي بندیزونه د تیرې سې شنبې د ورځې را په دیخوا د اعتبار وړ شول. نن د پاکستان د نوي پارلمان د غونډې لومړۍ ورځ وه. په پا پاکستان کې تیره میاشت عمومي انتخابات وشول چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پکې ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د پاکستان د ملي اسمبلی 320 غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. تمه کیږي چې د ملي اسمبلی غړي به د چهارشنبه په ورځ د رئیس او د مرستیال د انتخابولو لپاره رایګیری وکړي او د پنځشنبه په ورځ به د نوي صدر اعظم د انتخابولو لپاره هم رایګیری وشي. د ټولو نه زیاتې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي، خو اکثریت نه دی ګټلی او په همدې خاطر د حکومت د جوړولو لپاره باید د نورو ګوندونو او آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي. عمران خان باید لږ تر لږه 102 رایې وګټي چې صدر اعظم شي. د تحریک انصاف ګوند یو نطاق فواد چودري ویلي دي چې په پارلمان کې یو شمیر میرمنې د اقلیتونو استازي او خپلواک کاندیدان د هغوی سره یو ځای شوي او ادعا یې کړې ده چې د 180 غړو ملاتړ لري. د تحریک انصاف ګوند همدارنګه ویلي دي چې بیخي ډاډه ده چې عمران به د صدر اعظم مقام وګټي. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. په تاجکستان کې د هلیکوپټر درالویدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوی دي. د تاجکستان د استراری کمیټې یوې ویاندې امیدا یوسفوا ویلي دي چې په وژل شوو کې درې روسان او دوه د تاجکستان ول. وژل شوی روسان غره ختون کې و. میرمن یوسفوا ویلي دي چې په الوتکه کې ټول ولستن سپاره ول او د خرابې هوا او سختو بادونو له وجې د پامیر په غرونو کې لویدلې ده. دغه غر خاتون کې چې دیار لسی روسان، یو د بیلاروس او یو هم هسپانوي و، د اسماعیل سامانی د غره څوکې ته تر ختلو وروسته بیرته خپل کم تر رسنیدل. ژوندۍ پادشوي غر خاتون کې سرسری ټپی شوی دي او په روختون کې دي. د ترکیې مرکزی بانک کوښښ کوي چې د هغو بانکونو سره د نقدو پیسو ورکولو لارې چارې اسانه کړي چې د پولي واحد د کمښت د بحران سره مخ دي. سره له دې چې خلک په دې باور دي چې په ترکیه کې دغه اقتصادي جنجال د جمهور رئیس اردوان د اقتصادي پالیسیو او امریکا سره د ډیپلوماتیکي جنجال په خاطر دی، خو جمهور رئیس اردوان ویلي دي چې هیواد د اقتصادي محاصرې لاندې دی. جمهور رئیس اردوان د یکشنبه پر ورځ څو ځایه ویناګانې وکړلې او د امریکا سره په جنجال کې په خپله خبره ټینګ ولاړ دی. د ښاغلي اردوان د خبرو نه وروسته د ترکیې د پولي واحد لیرې ارزښت د ډالرو په مقابل کې 1.3 ټیټ شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په ترکیې د اقتصادي فشارونو له وجې امریکا هیڅ ګټه ونه کړي. او وروستۍ خبر دا چې د شمالي او جنوبي کوریا مشران بله میاشت بله غونډه کوي. شمالي او جنوبي کوریا موافقه وکړله چې د دواړو هیوادونو مشران به د سپتمبر په میاشت کې ملاقات وکړي. تمه کیږي چې غونډه به په پنومنجون کلی کې وشي. دغه کلی په غیر نظامي سیمه کې پروت دی چې شمالي او جنوبي کوریا سره ویشلې ده. د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو لمړنۍ غونډه هم په همدې سیمه کې شوې وه. سره له دې چې د شمالي کوریا د اتمی پروګرام په حق له اندېښنې زیاتې شوې دي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې دواړه مشران به په دې غونډه کې په کومو مسایلو خبرې وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د غزنی خار له جنگ تښتیدلې کورنۍ وایي چې د خار په دننه کې ولسی خلک په ډیرو سختو حالاتو کې بند پاتې دي. بل خوا ته په دې ولایت کې د جګړې د غوره مدیریت لپاره د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ زر تنه تازه دمه سرتیري دې ولایت ته نن رسیدلي دي. په موقع په دې اکړه د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي وایي چې د غزنی په ولایت کې د زرتنه تازه د مسرتیرو د ځای پر ځای کېدو سره پرې وخت د جګړې مشري په دې ولایت کې د دفاع وزارت لوی درستی سپارل شوی چې د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت مرسالیان یې هم د ټیم غړي دي. نوموړی وایي چې ژر به د غزنی حالات سم لوري ته تغیر پیدا کړي. د دفاع وزیر زیاتوي چې نن د نهو هوایي بریدونو په ترڅ کې 15 تنه د دولت مخالف وسلوال طالبان د غزنی ښار په دننه او ځینو ولسوالیو کې وژل شوي دي.
په خاطر سوق اداري سالم جنگ و مدیریت جنگ در غزنی لوی درستیز پای مسلح با تیم های هدفگیری
دی وایي په غزنی کې د جګړې د شی رهبری او غوره مدیریت لپاره د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ زر تنه تازه دمه سرتیری چې استخباراتي نشويشتونکي او اپراسیونی ټیمونه پکې شامل دي په غزنی ښار کې ځای پر ځای شوي چې د قاطع ماموریت هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري او دمګړۍ د ښار په څلورو خواو کې نظامی عملیات پیل شوي چې د ښار لومړی حوزه په بشپړ توګه د دولت مخالفینو له حضور څخه پاکه کړې ده.
پلان گذاری ها تکمیل و عملیات دا داخل شهر از 4 استقامت آغاز کردن.
د دفاع وزیر دغه راز د غزنی ولایت د جګړې په ترڅ کې د 3 تنه افغان سرتیرو د وژل کېدو تلفات تایید کړه، خو وایي چې د دولت مخالف وسلوال طالبان څو برابر زیات تلفات لري.
در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه، هنوز ارقام دقیق گفته نمیتونیم. در حدود همین تعداد 194 نفر دشمن به شمول 12 نفر قمانداران کلیدی از اونا که اتباع خارجی هم ده اونا شامل پاکستانی و عرب چچین شامل است کشته شده و 147 نفر از دشمن مجروح شده.
سره لدی چې د غزنی ولایت له اوسیدونکو سره هیڅ ډول تلیفوني اړیکه نه نیول کیږي، خو چارواکي وایي چې له شلو څخه تر دیر شتنو پورې ملکی کسان هم د غزنی په جګړه کې وژل شوي دي. د دی ولایت یو شمیر اوسیدونکو چې نن سهار له غزنی ښار څخه راوتلي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی خلک د جګړو له کبله په ډیرو سنځو کې راګرځي.
خالد غزنی ولایت اوسیدونکو نن سهار له غزنی نه راوتلو، لږ جنگ کم شوی و، موږ په مشکله غزنی څخه راوتلو. د ښار په ځینو سیمو کې طالبان ولاړ دي په سړکونو باندې، او لکه موی مبارک سیمه کې صنایع خواته او دې خواته د کابل اډې سیمه، او دې د حیدرآباد بل خواته، د پښتون آباد خواته، او په مرکزي سیمو کې ولایت قمانداني او ځینو نورو برخو کې حکومتي ځواکونه لیدل کېږي. په ښار کې په عمومي سره ټول دوکانونه تړلي دي، څوک نشته. ډېرې هغه ځینې ودانۍ چې مخکې نیولې شوې دي هغه سوځېدلې دي.
د اولیا خوراکي موادو، اوبو او درملو نشتون بل هغه ستونزه ده چې د غزنی په جګړه کې راګیر ملکی کسان ورسره مخ دي. د غزنی ښار بل اوسیدونکو سیف الله له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې د ښار په داخل کې د ګرپاته کسانو حالات داسې بیان کړل.
موږ ښار کې د نیمه اوسیدلو نږدې حکومتي تعمیراتو ته نن مازال نه بجې شاوخوا له غزنی نه راوتلی، او خلک چې ډېر فازاد بولو هغه خواړه، اوبه، برېښنا، مخابراتي شبکې ټول قطع ول. له دغو سره خلک ډېر په تکلیف شول، او هغه کوم زخمیان چې په ښار کې د ملکي خلکو ول هغه هم شفخانو ته نسوه انتقال ولی، ځکه ډېر بد حالت و او څوک د باندې تسوی وتل.
بلی خواته د څلورمی ورځې لپاره هم په کندهار کې تر 2000 زیات مسافر د کندهار کابل د لوی لارې د بندیدو له کبله انتظار پاتې دي. یاد مسافر چې اکثریت یې اقتصادي ستونزې هم لري، د خوراک او چشاک لپاره د کندهار پانګوال هر ورځ د 2000 مسافرو لپاره پخه ډوډۍ او اوبه برابروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د غزنی جګړه د څلورمې ورځې لپاره وغځېده. ملکی او نظامی کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوختي. ولې د غزنی کې جګړه پیل شوه او مخنیوي ولې تر دې دمه ونه شو؟ د دفاع وزارت وایان غفور احمد جاوید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل.
تاسو ته معلومات ده چې مونږ د شل تروریستي ګروپونو سره په جګړه کې ښکېل یو. زمونږ امنیتي ځواکونه چې دي، دا تاسو پوهیږئ چې له تیرو 15 کلو څخه د دې جوړښت دی، هغه امکانات، هغه ظرفیتونه او هغه جګړه چې مونږ ورسره مخ یو، هغه ډېره وسیع او پراخه جګړه ده. د نړیوالو تروریستي ګروپونو سره چې د سیمې یو شمېر استخباراتي ملاتړ کوي، د څو ولایتونو څخه په ګډه باندې طالبان راټول شوي او په غزنی ولایت باندې برید کړی وو.
د غزنی د وزن چې د حالت ته ورسیږي مخکې د مخکنه حکومت اطلال درلوده
کوم هغه څه چې د ملي اردو مربوط دي ملي اردو خپل تارکات په ماغه وخت په 12 ساعتو کې د دوی قطات رسیدلی دا چې تصفیوي عملیات ورو دي یوازې یوازې لاته دال چې مونږ څنګه وکولای شو چې د ملکی تلفاتو مخنیوی شي مونږ څنګه وکولای شو چې د عامه تاسیساتو دورانه مخنیوی شي
ولې حکومت ونکړی شو چې د دې حملې مخه په اولو کې ونیسي تر دې چې څلور ورځې ته جګړه وغځېده
ګوري مونږ د نړیوال تروریزم د تروریستي ګروپونو سره مونږ په جګړه کې ښکېل یو مونږ په مختلفو ولایتونو کې په جګړه کې ښکېل یو یعنی دا نه ده چې مثلا په دغه برخه کې به یو څه ناغېړي شوي د همغږۍ په برخه کې یا ده خو یعنی دا دې ته نشي ویل کې حکومت مخه ونیوله تر دې چې غزنی ښار به سکوت وي که حکومت مخه نه ویني ولی خو غزنی ولایت د ټول به اوس د طالبانو په لاس کې وي او د غزنی ښار یعنی همدا د امنیتي ځواکونو قرباني وه چې د دې مخه ونیوله او مونږ د داسې یوې جګړې سره مخ چې ما مخکې درته ویلې چې هغه نړیوال تروریزم منطقوي تروریزم همدارنګه د دې یو شمېر استخباراتو ملاتړ دا هغه څه دي چې د افغانانو په اوږو دي او د افغان امنیتي ځواکونو هغه ظرفیت چې په تېرو 19 کالو کې جوړ شوی دی یعنې دوی په خپلو قربانیو سره د دې مخنیوی کوي
دا څه تفسیر هم کیږي چې خپله محلي یا سیمه ییزه حکومت هغه لازمه اطلاع چې باید وزارت دفاع ته یا مرکزی حکومت سره ورکړی وي او د غزنی د امنیتي وظیفه کړی کړه شواهد او معلومات وړاندې کړي وي هغه سیمه ییز حکومت یا چارواکو په دې برخه کې ناغېړي کړي دي سم معلومات نه دي ورکړي نو د غزنی د وضع د خرابېدو یو دلیل دا ویل شوی دی دا خبره تر کومه حده د دفاع وزارت تایید دی
دفاع وزارت ته چې کله اطلاع رسیدلې هغه په 12 ساعتو کې ما درته چې زموږ قوتونه هلته رسیدلې دي مونږه هڅه کوو چې د غزنی والی او دا کسان دا ټول نن شپه د رسنیو سره په اړیکه کې کوو تر څو هغه سوالونه چې هغه ته راځي کېږي د هغه په اړه جواب ووایي
bale د ملي اردو د سلو غړو لادرکه کېدل او یا وجل کېدل خبر هم ډیره تاودا ده څه اطلاع ورنه لري
دا د جریستان په ولسوالۍ کې سلطنه نه دی البته 50 تنه دي دوی مثلا په دې کې د همغږي په نشټون سره یو دغه شوی دی د 15 تر 30 کسان چې دغه سیمه یو بل ولسوالۍ ته رسیدلی دي ولته خپل ملګرو سره یو ځای شوی نور هم په لارو کې دي چې نور ولسوالۍ ته لاړ شي او د دې ترڅنګ د ملي اردو د هوایي ځواک او د دوی هڅې روان دي چې دوی په خوندې توګه لا غزه ساحونه وباسي تازه معلومات د دې خلکو په اړه دغه
جاوید صاحب همدا شی بچ تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو سره غږیږي د سیمې د امنیتی وزن څه اطلاع لري وزه څنګه ده
تازه معلومات چې همدا اوس موږ ترلاسه کړ کوماند خپل د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او همدارنګه د کورونو چارو وزارت د امنیتی موین په لاس کې دوی ده لوی درستیز چې د خپل په سیمه کې دی پلان بشپړ شوی دی دوه ناحیې اول او لومړی ناحیې دا تصفیه شوې غزنی ښار 90% تصفیه ده د دې ترڅنګ د مابس خواته لار خلاص شوې الته امکانات دي اکمالات شوي د باغ بالول خواته چې الته یو 10% وس هم مقاومت روان دي داغه تصفیه هم روانه ده د دې ترڅنګ په داخل د خار کې لوړې ودانۍ د هر څه موږ د کوماندو قلی اردو ځانګړي قطار چې د یاغسینې ټولې نیولې دي همدارنګه د شهیدانو د ټپیانو د انتقال د دې لپاره هم دا واو هم د زمینی لارې کار روان دي روختون ته د زوار اسول یو شمیر دوا هم روختون ته رسیدلې ده او په ډیر لن وخت کې چې موږ بيخي مطمئن شو د غزنی ډیرو درنو خاريانو ته به بشري مرستې هم ورسول راتلونکو څلوري شاته څلوي ساتونکو کې به موږ وتوانیږو چې د غزنی خار ټول سیمې تصفیه او د غزنی ولست چې د بشري مرستې ورسول
مننه جاوید صاحب کوم ودا
ولته هم مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د مولوی ترخیل محمدی لزګونو پلویانو د ولسی جرګې د نوماندانو لوروسی لس نه د حق دینون د لریکولو په خبرګون کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلات خیمه وهله په دې اړه نور تفصیل کابل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري
د کابل د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو صلاحکار حشمت الله ستانکزی وایي نن له غرمې وروسته یو پولیس ځانمرګي بریدګر د ټاکنو د خپلواک کمیسون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو د پرلت پر خیمې برید وکړ چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د ستانکزی پر وینا بریدګر غوښتل چې د مولوي ترخیل د پلویانو د پرلت خیمې ته وردن نشي، خو هدف ته له رسېدو مخکې د پولیسو لخوا پیژندل کیږي او ورسره چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکوي. نن سهار د ولسی جرګې د غړي مولوي ترخیل محمدي لزګونو پلویانو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لست څخه د ښاغلي محمدي د لرې کولو په غبرګون د ټاکنو د خپلواک کمیسون مخې ته د پرلت خیمه ودروله او د دغه کمیسون دروازې وتړلې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي اعتراض کوونکو نن د کمیسون کارکوونکو ته اجازه ورنکړه چې خپلو دفترونو ته دن نشي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل
هغه اعتراض کوونکي چې اعتراض لري هغه د اعتراض حق قانونا محفوظ ده، اما د قانون په چوکاټ کې د قانون څخه سرغړونه د هیڅ لپاره هم قانون جواز نه ورکوي او د کمیسون د کارونو زندول دا د یو ملي پروسې سره ستر خیانت ده. د افغانستان خلک چې کوم څه ته سترګې په لاره دي هغه په تاریخ باندې لویږي او په هغو کې تاخیر راځي، یوه ورځ تاخیر هم کمیسون نشي زغملی.
ښاغلی سیاد له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ټاکنو کمیسون امنیت خوندي او کارکوونکو ته یې دفتر ته د دننه کېدو زمینه مساعده کړي. د ولسي جرګې غړی مولوي ترخیل محمدي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا د ولسي جرګې د نوماندانو له وروستي لست څخه د هغه د نوم لرې کول یوه سیاسي دسیسه ګڼي او وایي تر هغې چې ټاکنیز کمیسونونه یې غوښتنې ونه مني خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ښاغلی محمدي امریکا غږ آشنا ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون په خلاف او له خبرداري پرته د هغه نوم له لسه خلری کړی دی.
دا غیر قانوني فیصله دی دوی څه کړی دا چې موږ ته د استناد خواهی حق نه درا کړی، تاسو د موږ په کوم ثبات په کوم دلیل باندې دوی د لس نه دا نمونه ضبط کړی، تاسو د موږ پښتنه ته وکړي چې دا دلایل څه دغه دلایل غوښتنه ته وکړي، هر ثبوت او هر ثبات او شواهد چې وي موږ ورته حاضرې که هر جای کې وي که محکمه وي که سرندوالی موږ ورته حاضر ان شاء الله د جواب تاسو بخیر.
خود ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو د وروستي لست په اړه د قانون پر بنسټ پریکړه کړې ده. د دغه کمیسون ویاند علي رضا روحاني امریکا غږ آشنا ته وویل چې د نوماندانو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو له ترلاسه کېدو وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هغوی ته له ځان څخه د دفاع کولو لپاره درې ورځې مهلت ورکړی و. هغه ویل دغه کسان چې په حقیقت کې د یو قانوني پریکړې په خلاف اعتراض کوي اساسي خبره ده چې دوی باید قانون ته درناوی وکړي. که قانون د چا په زیان هم وي باید ورته درناوی وشي او که په ګټه هم وي. که قانون ستونزه لري نو دغه ستونزه حل باید په خپله د قانون له لارې وموندل شي، خو تر هغې چې قانون شته که ان دغه قانون ستونزه هم ولري د قضیې ټول اړخونه اړ دي چې د قانون تابعداري وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د ټاکنیزو کمیسونونو له وروستیو هڅو څخه په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د نوماندانو د اسنادو د ارزولو او نورو پرمختګونو څخه هرکلی کړی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست د ټاکنو کمیسون ته واستوه چې د مولوي ترخیل محمدي، فوزیه کوفي، مریم کوفي، زرداد فریادي، قیس حسن، ضیاءالحق مرخیل او صداقت زاهد په ګډون د 15 کسانو نومونه ترې لرې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا راډیو اوري.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوری. در ډالرو په مقابل کې د ترکی لیرې د بای تر لویدو وروسته ترکی چارواکو تازه ویلي دي چې د خپلو پیسو ثبات تر یو حده بیرته پر ځای کړی دی. د واشنگتن انقرې د روانو سیاسي او اقتصادي لانجو حال د نسیم ستانیزی په رپورټ کې اورو.
د ترکی مرکزی بانک نن د اګست په 14مه یو څه جدي اقدامات وکړل چې په لیرې کې ثبات راولي، خو د ترکی په لیره کې کمخ د نړۍ په نورو مارکیټونو ناوړه اغیزه کړې ده. د ترکی له خوا نه دغه اعلان د مالی وزیر بیرات البیرات وکړ. هغه وویل چارواکي به اقتصادي پلان نن د دوشنبه په سهار عملي کړي. د ترکی پولي واحد لیره د جمعې په ورځ د ډالر په وړاندې په بې سابقې ډول ارزانه شوې وه.
مونږ هڅه کوو چې یورو بدله کړو ځکه چې بیا یې لوړه شوې ده. زما په څیر کسان چې په اروپا کې اوسیږي د هغو لپاره ګټوره ده، خو د ترکیې د اقتصاد لپاره ګټور کار نه دی.
یو شمېر خلکو د دې پړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اقتصادي پالیسیو ور اچوله. ځکه هغه په دې ټینګار کوي چې د ګټې کچه دې کمه شي او له بل پلوه د هغه اړیکې له امریکا سره هم مخ په خرابېدو.
زما په تجارت کې ستونزه ده ځکه زه وارد شوی اموال خرڅوم، نو ځکه به مونږ نن قیمتونه تجدید کړو. په هغه قیمت یې چې مونږ اخلو په سلو کې شل زیاتوالی راغلی دی، بالاخره به پر خلکو ناوړه اغیزه وکړي.
خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د خپل هیواد د اقتصاد ملاتړ وکړ. هغه وویل امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د دې هیواد پر خلاف جګړه پیل کړې ده.
آیا زمون په صادرات او تجارت او توریزم کې کمښت راغلی دی؟ نه. نو بیا د دې توپان علت څه دی؟ هیڅ علت نه لري. تاسو پوهیږئ چې دې ته به څه نوم ورکړل شوی وي؟ په ترکیه باندې د عملیاتو تمرین.
ښاغلی اردوغان وایي له همدې امله ترکیه له دې زوال سره مخامخ ده. اردوغان د ترکیې په شمال کې د خپل ګوند د مشورتي شورا په غونډه کې خبرې کولې. ښاغلی اردوغان له امریکا سره د خپل ائتلاف یادونه وکړه او د پادری پر مسله د خپل هیواد د قانون ملاتړ وکړ.
تاسو غواړئ چې خپل اړیکې له اتیا میلیونو کسانو سره د یوه پادری لپاره چې له ترهګرو سازمانونو سره اړیکې لري خرابې کړئ؟ خو مونږ به هغه کار وکړو چې قانون یې حکم کوي. تاسو نشئ کولی چې ترکیه په خپل امر سره تسلیمېدو ته مجبوره کړئ.
د امریکایي پادری انډرو برانسن نیول د امریکا او ترکیې د جنجال یو اړخ دی. تیره اونۍ دواړو هیوادونو په دې اړه مذاکرات وکړل، خو ښاغلی اردوغان وویل چې واشنگتن ګواښ وکړ چې که ترکیه د هغه له خوشې کولو نه انکار وکړي نو واشنگتن به پرې بندیزونه ولګوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او دا هم د روانې خپرونې وروستی راپور. لکه څنګه چې پوهیږئ د نورستان په هکله امریکا غاک ځانګړي رپورټونه جوړ کړي دي. لومړی رپورټ یې چې په دغه ولایت کې د معارف په وضعیت بحث کوي. چارواکي وایي چې نورستان کې مسلکي ښوونکي کم دي او حتی د نجونو لپاره یوه لسانسه ښوونکي هم نشته. ذبیح الله غازی په همدې هکله رپورټ راکوي.
د خوونکی لسترګو را پنا شوی داس د کوونکی په شریکه د ازموینې د سوالونو پر حلولو لګیا دی. ځینې مې د امتحان د پښتنو پاڼې په لاس په دوکانونو کې ولیدل. دا د مرکز پارون یو خوونځی دی. د ولسوالو یې علامل د واما ولسوالۍ کې د سرک پر سر د دې خوونځي زده کوونکي بلاننګ ونیګالي وایي کلونه کېږي اني تعمیر وموند او نم مسلکی خون کی.
د نورستان په خوانځیو کې لوی استونزه د تعمیرونو د نشتون مسله ده. دا خوانځی لا بختور دی چې یو سوالی تعمیر مندل دی. هغه یو خونه په دوو تقسیم کړي، یو ټولګه اپلو او یو دی پلو. دلته بل لوی مسله دا ده چې په خوانځیو کې مسلکی استادان نشته او شاګردان لدی اړخ ډیر رنځيږي.
مشکل دا دی چې دلته مسلکي استادان نشته او همداسې عالمان دي. هغې مونږ ته دینی دغه ښه او مسلکي استادان نشته، نه فزیک خیلی شي او نه کیمیا. هسې نیم اورېدلی دی او دغه کتابونه نشته، سم د تعمیر نشته. بس یو سنیم کې دوه کلاس لګېدلی او سبق.
د نورستان د پوهنې اداره وایي دغه ولایت 214 خوانځیو 250 ودانې لري، خو پښتو تعمیرونو کې لسی جوړ 240 خبر ته زیان منشوي او د ټولو خوانځو په کچه یې لشپک سلنه مسلکی خوانکي لري.
شپک فیصد معلمین لرو، هغه هم در معلمین فارغ دي. در معلمین هغه وخت فارغ دي چې 15 شپک یا وات یا نه هتیا کې داخل فارغ شوې دي. او وات یا نه هتیا کې در معلمین کې موږ اکثر استادان حق زحمه لرو. کله چې یو شاګرد حق و زحمه استاد چې هغه غیر مسلکي دی، هغه نه تعلیم کوي، په خپله دام غیر مسلک فارغ کوي.
هغه وایي دا څو کاله وړاندې په نورستان کې د 14 ښوونځو د تعمیر په نوم پیسې ایستل شوي، خو د شرکت خاوند تښتېدلی او تر اوسه تریتم دی. د نورستان په واماو کې د دارالعلوم دانجونی بختورې دي چې په دې عمر ملا ښوونځي ته ځي. وایي په خزینه مکاتبو کې ډیر انجونې تر لسم ټولګي نشي رسولی چې عمر یې ډیر شي نو د کاله کېږي.
په خپله کاروبار دار څم پټو ته موږ خپله وځو، د پټو کار موږ خپله کوو. که تاسو موږ ته لږ نظر واچوئ نو موږ به د پټو نه منی شو او کې جاوی مجاوی به موږ نه وړو، تکالیف نه به موږ بچو، لږ تعلیم به په موږ باندې وکړو، موږ به کور کې کینو، زمون سړی چې کوم دی هغه به بار ته وځي، هغه به لګټه مټه وکړي چې زمونږ لکان تعلیم وکړي، نو هغه به په خو بدو باندې پوه شي، موږ له به هم لږه رڼایي راشي، ځکه چې موږ د ډېر وخت نه په جهالت کې پراته یو.
قدر مون اوریدونکو، روانه خپرونه په همدې پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره مه هېروئ. تر بیا هم خدای مرسته.